السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې درنو اوریدونکو د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست روانه خبرونه چې یو ساعت د ماسپخین تر دریو بجو دوام کوي زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري او هم درز د خپل نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو وژنه چې په کابل جلال آباد او نورو ځایونو کې د خلکو سخت غوسه راپارولې زموږ د خبرونې ټاپ موضوع ده چې د نورو موضوعاتو سره یو ځای به راپورونه پرې خپره کړو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته چې په پیل کې کورني خبرونه دي پام وکړئ
د افغانستان د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو چارواکي وای په کونړ کې د هو عملیاتو په اړه چې د ملکی خلکو د وژل کېدو راپور ترینه ورکړ شوی تحقیقات روان دي نن به ولسی جرګه د جمهور رئیس حامد کرزی د نوې کابینې د ور پیژندل شوی وزیرانو څخه دوه ورستنی نومول شوی وزیران هم خپل استماعي غونډه ته وروبولي او په نړیوالو خبرونو کې باور یو امریکایي سناتور هیله څرګنده کړې ده چې ډیر ژر به د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو قانون تصویب شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو چارواکي وای په کونړ کې د هغو عملیاتو په اړه چې د ملکی خلکو د وژل کېدو راپور ترینه ورکړ شوی دی تحقیقات روان دي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغه عملیات له افغان چارواکو سره په همغږي نه دي شوی خو په همدغه کانفرنس کې بیا د ناتو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویان وویل په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو هم ګډون درلود او په همغږي ترسره شوی د روانې اونۍ په سر کې د بهرنیو ځواکونو په دغه عملیاتو لستانه و وجل شول د کونړ چرواکی وای وجل شوی کسان ټول ملکی خلک دي او ته پکې د خوندې د کون کې دي جمهور رئیس حامد کرزی د پیښې په اړه د تحقیقات لپاره سمیته یو هیئت لګلې دي بل خو د ننګرهار نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په سلګونو محصولینو د دغه عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت ته نومول شوی وزیر حسن بانو وزنفر نن ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو د لا زیاتې ونډې اخیستلو لپاره به ډیر کار وکړي هغې ومنله چې په ځینو برخو کې ښځو ته د پام وړ کار نه دی شوی خو ویل د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره په یولس کلن پلان کار روان دی ولسی جرګه نن ماسپښین خپلې غونډې ته د ښاري پراختیا او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته نومول شوي وزیران اوربولي خو د شهیدانو او معلولینو او د سوداګرۍ او د سواد د زده کړې وزارتونو د تشکیل د مسودې چې د حکومت لخوا وړاندې شوی وي د ولسی جرګې په اړه د ولسی جرګې نننی بحث کومه نتیجه ورنکړه ولسی جرګې پریکړه وکړه چې دغه نویو تشکیل کېدونکو وزارتونو په مسودې به د خپل ژمنۍ رخصتۍ وروسته پریکړه کوي او دغه وزارتونو ته د نومول شوي وزیرانو برخلیک به هم هغه وخت معلومیږي په غزنی ښار کې یو نیم کیلومتر سړک چې د پخېدو چارې بشپړې شوې وي نن پرانستل شو دا سړک په غزنی کې د میشتې هالنډي ولایتي بیرغونې ډلې په 15 لک امریکایي ډالرو مالی مرستې جوړ شوې دي د غزنی والی عثماني وایي په غزنی ښار کې به ځینې نور سړکونه هم پاخه شي په فراه ولایت کې نن لسه کم څلور سو زده کوونکو نه د کانکور ازموینه واخیستل شوه د فراه د پوهنې رئیس عتیق الله ازادي رادیو ته وویل دوی د فراه د مرکز او ولسوالیو له عالي لیسې څخه فارغ شوي کسان دي چې 28 تنه نجونې هم پکې ګډون لري د فراه یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نامنیو او ځینو نورو عواملو له امله د پوهنې چارې ټکنۍ دي او د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په ښار او په شهزاده سرای کې افغانۍ له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلېږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 6 پوله یو اروپایي یورو 9 افغانۍ او 6 پوله یو سټرلینګ پاؤنډ 8 افغانۍ او 1.5 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله زر ایراني منه 8 افغانۍ او 1.5 پوله او زر پاکستانی کلداری 540 افغانۍ نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریده هوټسی شي وړاندې کړي
ډیپلوماټانو د یو استخباراتي راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې وايي ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره هڅه کوي چې له قزاقستان څخه 1350 ټنه خالص یورانیم واخلي دغه راپور خلاصه اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ ترلاسه کړې ده چې په کې ویل شوی دی د معاملې به په 2 اونیو کې بشپړ شي ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند انټرفاکس خبری ایجنټ ویلي چې د وزارت پر راپور غور کوي او په دې اړه به مفصل جواب وروسته خبر کړي. خو هغه ویلي د یورانیمو په ارتباط د قزاقستان ټول فعالیتونه د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې لخوا منل شوي دي. امریکایي سناتور جوزف لیبرمن وایي لمن د چې د نوې میلادي کال د جنوري تر پایه به د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو قانون تصویب شي. لیبرمن د ازادۍ راډیو ایرانۍ څنګه راډیو فردا ته ویلي چې د بندیزونو نه یوازې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په ارتباط دي، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقونو څخه د سرغړاوي له امله هم دي. لیبرمن ویلي سنا به د جنوري په 19 نیټه بیا غونډه وکړي او هماغه اونۍ به د بندیزونو قانون جوړ شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا په سنا کې دوه ګوندی ډلې یعنی ډیموکراتان او جمهوری غوښتونکي هر یو په دې ارتباط په یوې لایحې کار کوي. لیبرمن چې خپل مستقل دی او په ځانګړې توګه د ډیموکرات ګوند سره کار کوي وایي دا څرګنده ده چې د ایران له حکومت سره د ولسمشر اوباما حوصله ختمه ده او د تهران د رژیم پر ضد د اقتصادي بندیزونو د وضع کولو پر مسلې به ډیر جدي کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا لور ته پتلونکي الوتکې کې تروریستي پیښې ته د زمینې تیارېدل یوه سیستماتیکه تیروتنه ده. باراک اوباما وویل ناوړه امنیتي سیستم دې ته زمینه مساعده کړه چې 23 کلن نایجیریایی چې شک پرې کېده چې له القاعده سره تړاو لري په الوتکې کې سپور شي.
I want to speak to the American people again today because some of this preliminary information that has surfaced in the last 24 hours.
ولسمشر اوباما وایي زغوارم چې د امریکا خلکو ته نن بیا دا وایم چې د یو شمېر ابتدایي اطلاعاتو له مخې چې په تیرو 24 ساعتونو کې څرګند شوی دی جدي اندېښنې را پرسیره کړې دي. ډېر داسې راپورونه خبر شوی دي چې د کرسمس د ورځې د پیښې د مشکوک تر سره کوونکي پلار په افریقا کې چارواکو ته خبرداري ورکړې و چې زوی افراطی دی. دا اوس څو اونۍ وروسته څرګنده شوه. د اطلاعات موږ د استخباراتو یوې څنګه تر رسیدلی و خو په معاصر او ډلو نه خبر شوی څو د مشکوک نوم په هغه لیست کې داخل شي چې الوتنه نشي کوله. پر 23 کلن عمر فاروق عبدالمطلب شک دی چې د اروپا امریکا ته په یوه الوتنه کې غوښتل شي چاودیدونکي مواد وچوي. فاروق عمر عبدالمطلب په لاوس او امستردام کې له همدغه موادو سره چې اور بلوي د تلاشۍ له دروازې تیر شوی و. د عراق په لویدیز ښار رمادي کې د 2 وژونکو حملو په ترڅ کې لکتر لګه لسته نوژل شوې دي او د والی په ګډون 15 نور ټپیان دي. یو پوځي چې احمد الودانی نومیږي ویلي دي چې زنوژونکي چې بمونه ورسره وي یوې پلې وو د ولایت مقام په نخښه کړ. بل زنوژونکي بیا په موټر کې وو. لکتر لګه څلور تنه پولیسان له نورو کسانو سره په دې پیښه کې ووژل شول او اته ترکی پوځیان چې د حکومت پر ضد د توطیه په تور توقیف شوي وو پرته له څوتوره خوش شول. او وروسته خبر ده چې د استرالیا په لویدیز ساحل کې پر زنګلونو اور پورې شوې ده چې نشدي 40 کورونه نړولي او 1000 هکتار مځکه ورانه کړې ده. تر اوسه په دې پیښې کې د اطفایي 3 تنه ټپیان دي. د اطفایي په سلګونو کارکونکو هڅه کوي چې اور ووژني او له هلیکوپټر هم د اور د وژنې لپاره کار اخلي. د خبرونو پای
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د مخام تر او خبرونه کوي. افغان چارواکو منلی چې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شویو لسو کسانو 8 تنه د ښوونځي زده کوونکي وو. په جلال آباد او کابل کې نن د کونړ د پیښې په غندنه کې مظاهرې وشوې. په کونړ کې د ملکی وګړو وژنه د ازادۍ راډیو د دیونۍ د ګردی میز د بحث موضوع هم ده.
ما ته د ولسی جرګې رئیس اجازه را نکړه چې په دې مسله باندې خبرې وکړم او اته ما ورته یو لیک هم ولیږه چې موږ شاید سیاسي اختلافات ولرو خو د کونړ مسله د افغانستان د خلکو مسله.
د ازادۍ راډیو اونیز ګردای میز د خبرونې پورستۍ برخه کې خبرېږي. خو د خبرونې په جریان کې پر نور موضوعاتو هم راپور نه لرو. په هرات کې د یو افغان پولیس په ډزو یو امریکایي سرتیری وژل شوی او په هلمند کې د مایوبانو یوې ډلې مظاهرې کړي. پر دې او نور موضوعاتو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پای غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د تېرې یکشنبه په ماخوستن یعنی د دوشنبه په شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات وکړل. د دې سیمې خلک ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې 10 کسان وژل شوي چې 8 یې د ښوونځي زده کوونکي دي. خو د ناټو چارواکي دا ادعا ردوي او ویلي دي چې دوی یوازې وسلوال طالبان وژلي دي. اوس د افغان ولسمشر حامد کرزی لوري د استو شوی هیئت مشران او چارواکي هم د منی چې د سیمه د خلکو اداوي سموي. په دې اړه د معلوماتو لپاره همدا شیبه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. انوري صاحب، د ولسمشر حامد کرزی لخوا سیمه ته د استول شوی هیئت مشر سره تاسو خبرې کړې، دا څه وایي؟
مننه تکل صاحب، پرون چې کوم هیئت راغلی او د ښاغلي اسدالله وفا په مشرۍ باندې، هغې پرون والي سره وکتل. بیا لا د مرنګ ولسوالۍ ته نن هم د شپې او نن ورځ خلکو سره، د دغې سیمې خلکو سره بېلابېل ملاقاتونه درلودل. خو اخیره کې بیا دوی چې کرتل کابل ته تلل، بېرته ستنېدل، دوی یو پریس کانفرنس ورته په هغې کې مونږ پوښتنې وکړې. ښاغلي وفا او دا وویل چې زموږ په تحقیقاتو کې د تحقیقات څخه دا څرګندېږي چې او څرګنده شوه چې دغه ټول وژل شوي کسان ملکي خلک دي. هغه پکې د ښوونځي زده کوونکي دي چې په هغې کې د شپږم صنف نه نیولې تر یولسم صنفه پورې شاګردان شامل دي، یعنې دغه صنفونو کې درسونه ویلې. او دغه دوه کسان چې دا هم ملکي خلک دي، ټول د یوې کورنۍ پورې تړاو لري. او ویل لري چې زمونږ خلکو ته غوښتنه وکړه چې باید دا جاسوسي ونیول شي، موږ ته پناه راکول شي، حکومت ورته سزا ورکړي. او همدغه رنګه اطلاقي ځواکونه چې کوم دي، چې دا راکړي عملیات کړي دي، باید هغوی ته هم سزا ورکول شي. وفا دا وویل چې موږ کله د دولتي چارواکو او دلته د میشتو نړیوالو ځواکونو د مشرانو څخه پوښتنه وکړه چې دا عملیات چا کړي دي. هغوی په ځواب کې راته وویل چې دا د کابل نه یوه دغه راغلې یوه ډله راغلې وه په طیاره کې، هملته جسان کړي، نفر کړي وو او عملیات یې کړي. دوی ته کلي نه دي، موږ د دې نه هېڅ خبر نه لرو.
بله انوری صاحب، د دې هیئت مشر دا څه ویلي چې له دې وروسته به د دوی اقدام څه یوس خدا پیښه شوې ده، نو دوی به د ناټو له چارواکو سره تماس نیسي، خبرې به ورسره کوي، او د دې موضوع به یو حل راوباسي کنه؟
دوی نه خو چې ما کله تکل څه پوښتنه وکړه چې اکثره ځایونو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې دوی ته ورته پېښې شوي دي، دغه چې کمیسیونونه ورته ټاکل شوي دي، دوی هغه سیمې ته تللي دي. او اخیره کې دوی تحقیقاتو کې دا ویلي دي چې دا ولسي خلک دي، خو هېڅ نتیجه یې نه ده ورکړي. اوس هم هغه ولسي خلک وژي کې تاسو څه کولی شئ؟ آیا تاسو به په اطلاقي ځواکونو زور راوړئ چې دغه ولسي خلکو د برجوګ د مخه ونیولی شي؟ هغه ویل چې موږ د دې لپاره شو چې تحقیقات وکړو او دا معلومه کړو چې دغه ولسي خلک دي که طالبان دي. موږ دا څرګنده کړو چې دا ولسي خلک دي، نور د څارموالۍ کار دی، د لوړپوړو چارواکو کار دی چې هغوی څه کول غواړي.
بله انوري صاحب، تاسو خو د سیمې له عیني شاهدانو سره هم، د پیښې له عیني شاهدانو سره هم، د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړې دي. هغه څه وایي چې دا پیښه څنګه پیښه شوه؟ ولې د ښوونځي زده کوونکو باندې دا ډزې وشوې؟
خلکو سره خبرې کړې دي، دې سره موږ پرون ماښام خبرې وکړې. هغه وایي چې دغه هلکان چې دي اته واړه، ما سره په حجرې کښې حاضر دي، په دغه ورځ باندې کومه شپه باندې بیا وژل کېږي، په دغه ورځ باندې دوی سره وو. خو هېڅ دغه نه کېږي چې ولې دوی هدف وګرځول شو. ځینې دلته شخصي دشمنۍ دي، څوک یې د طالب د نوم استفاده کوي، یو څوک وایي چې څوک اطلاقي ځواکونو ته غلط راپورونه ورکوي. خو خلکو دا ویلي چې موږ هېچا سره تماس نه لرو، موږ طالبان نه یو، څه نه یو. او خپله دغه د هلکانو پلرونه هم دا ویلي چې موږ تعلیم او جنگ سره نه دي برابر، موږ جنگ نه کوو. ښاغلي وفا دا هم وویل چې ما څلوېښت کاله ماموریت وکړ، ما تر اوسه دا نه دي لیدلي چې یو هلک چې کتاب هم په لاس کښې نیولی دی، سندي شاګرد دی وي، او هغه د ماشین هم راوالي او چا باندې ډزې کړې، یا یې څوک وویل شي.
مطلب دا دی انوري صاحب چې د یو شاګرد کله چې په یو ځای کې د ښوونځي زده کوونکی وي، د ده او د یو وسلوال ترمنځ خو ډېر زیات توپیر وي، هم په څیره کې، هم په هر څه کې. مګر خبره په دې کې ده چې دا پیښه خو فکر کوم چې د شپې شوې ده، نو د شپې داسې کوم د دوی ترمنځ د ناوړه تفاهم پیښه رامنځته شوې ده چې دوی فکر کړی چې دا وسلوال طالبان دي او بیا یې دوی وژلي؟ دغه د پیښې څرنګوالی څنګه پیښه شوې ده؟
نو پلار چې وہ پرون سر خبر ہے خلق راغ معاشرہ کری دا حالتان معاشرہ کری والتا او دیکھیے کہ یہ کوئی نہ کوئی سنا پر پتہ نہیں او یم یم کا سیرا واسطہ کو دی کا الته چې دې کې دا راشي دې ته سان دی لا دې پراتي دې یو یو راوسته و چې دې خو دا معلومات نه کېږي چې دې تر خوا څه حسابونه پراتي دا نو او خپل د غم دا ویلې وفات د خلکو د کلینا دا ویلې چې یو په دې د خلکو ورغلي دي نړیوال ځواکونه اول دې داخله معاشره تل لري یو یو کسي وشتلې دې او دا معلومات نه کېږي چې دې په من کې څه تفاهم راغلي دې محاصرے خو یو چې خلک دا نه مونږ چې دې سره دې یا وسلې چې وي دې پر یوازې د کتابونو په لټه کې شنو
ډیر زیاته مننه کوم په کونار کې د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري و چې له هغه ځای راپور راکاو قدر منوریدونکو د همدې موضوع په غندنه کې په کونړ کې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د ملکی خلکو د وژنې په غندنه کې نن په کابل او جلال آباد کې مظاهره هم شوې دي همدا شیبه د ازادۍ رادیو خبريال حمیده عثمان له کابل ښار د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده حمیده جانې په کابل کې مظاهره څه شوې دي کوم ځای کې شوې دي او مظاهره کوونکي څه وایي او څه غواړي حمیده عثمان که تاسو زمونږ आवाज اورئ مونږ د مظاهرو आवाजونه اورو لطفا د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د مظاهرې په کوم ځای کې دي او مظاهره کوونکي څه غواړي
او امداوس د کابل په خوشحال مینا کې په لږونو کسان ټول شوي دي دوی وایي چې باید بهرني ځواکونه په افغانستان کې خپل خپلسري عملیات بند کړي چې په کونړ فراه او کندوز او بغلان کې کړي دي دوی وایي چې باید له هغه کسانو څخه پوښتنه وشي چې ملکي خلک یې په دغه عملیاتو کې وژلي دي البته زه باید ووایم چې دا د جمعیت اصلاح د چې یو ټولنیز جمعیت دی د هغې د ځوانانو څانګې دغه مظاهره پیل کړې ده او همدا اوس دلته د مظاهرې ضد پولیس هم شته او دوی د دولت نه غواړي چې بهرنیان دې دلته خپل دغه خپلسار عملیات بند کړي البته باید ووایم چې دغه مظاهره په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه ملکي کسانو د وژنې په غبرګون کې شوې چې ویل کېږي د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي
حمیده دا کسان چې راغون شوی او په دې مظاهره کې ګډون کوي تاسو وایي چې شمیر هم لسګونو کسانو ته رسیږي دا د همدې جمعیت اصلاح غړي دي او ک نور عام خلک د کابل عام اوسیدونکو هم په دوی په ډله کې شته
لکه څنګه چې ما وویل دوی د جمعیت اصلاح د ځوانانو د څانګې البته غړي دي او دوی ډېر منظمه شعارونه له ځانونو سره لري هغه پوسترونه دوی له ځان سره لري چې ښایي چې ملکي وګړي په عملیاتو کې یا د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي او همداراز دوی هغه شعارونه چې له دوی سره دي په خپل سرونه ویډیو په پیپی دي یا نو شعارونه له دوی سره دي او یوازې د دغه جمعیت غړي دي دوی
په شعارونه کې د دوی څه لیکل شوی دي او څه وایي دوی په خپل شعارونو کې
او همداوس دغه یو شعار چې ما دا وایي چې داسې څوک نشته چې له راغلو نه پوښتنه وکړي او یا په کونړ او لغمان کې د بېګنا وګړو وژل غندو دوی دته نور شعارونه هم له ځان سره لري
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه حمیده عثمان په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د کابل په خوشحال مینه کې د مظاهرې په اړه معلومات راکول د مظاهرې له جریانه البته دا همدا شیبه مظاهرې اوس هم جریان لري او د مظاهره کوونکو چې د جمعیت اصلاح په نوم د یو ټولنیز ډلې لخوا د ټولنیزې ډلې د ځوانانو د څنګه لخوا د مظاهره شوې وي. دوی په کونړ کې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د وژنې د پیښې په اړه لده عمله مظاهره کړې وي او د دې غندنه یې کوله. په جلال آباد ښار کې هم مظاهره جریان لري، مګر له بده مرغه موږ د ټلیفون د ډیر خراب ارتباط لکبل نش کولای چې خپل خبريالانو سره تماس ونیسو. خو د ازادي رادیو په همدې خبرونه په دوام کې او په نور خبرونه کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په بادغیس ولایت کې د ائتلافي او افغان ځواکونو په یو ګډ مرکز کې هغه مهال یو امریکایي سرتیری مړ شو او دوه ایټالویان ایټالوي پوځیان ټپیان شول چې ویل کېږي د پیښې یو عامل افغان سرتیری دی. ویل کېږي چې د افغان سرتیری ډزې کړي. دا چې د دې ډزو علت څه و په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی راپور راکوي.
د یو افغان سرتیری د ډزو له کبله د بادغیس بالامرغه بلوسوالۍ کې یو امریکایي سرتیری مړ، دوه ایټالوي عسکر ټپیان شوې. دا خبری غرب زون کې 200 ظفر قلی اردو د قماندانۍ د ارکان رئیس جنرال خیر محمد خاوري په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وکړي. وی ویل
نو ستاسو صدا خو د یو سرباز نه پیغام چې صاحب زنا څور کړی د بالتا فیر کړو، یو امریکایي شتله او دوه ایتالویان زخمیان دي او یو امریکایي مړ شوی دی.
د سې واقعي تیر وخت هم په غرب د افغانستان کې تکرار شوی وي. دا سرباز څوک د ولې د عمل وکړ؟
دا سرباز د قربان دی نو پیغام دی خو دا څه وایي چې دی خپل اصحاب د لاس اور کړی مو دوه نو ساغه ماخام او هغه سرباز را و نو هغه هم دا غوي د خاري او مرمه اشتر شوی په شپهانه کې بستر دی. نو دا انګیزه د مستو معلومیږي چې دا څنګه زما چې دا کار دی سړي بیا کار کوي په کارګاه کې او خپل دا کم دی دغه کې د بالامرغه په کم کې.
په غرب د افغانستان کې دوه کال وړاندې هم د 200 ظفر قلی اردو په مرکز کې دی او افغان سرباز لخوا په بهرانيانو 1600 ځواکونو د زوکی وټپیان یو تن وژل شوی و. بالامرغاب چې د تاریخوالي دغه خبر تاریخ پور شو درې ورځې رئیس د طالبانو په وړاندې عملیات جریان لري چې په لړ کې دولتي ځواکونه او طالبان یو بل ته درنو زیانونو اداوي کوي. طالب وین قاری محمد یوسف احمدی د سه‌شنبه په مازدیګر د بادغیس مرکز کې د شنف دولت سرخی تیاری د لویدو ادا حمله لرله، مګر جنرال خاوري ادا بی اساس یاد کړم.
یو بل ادا هم طالبان کوي چې اقلاینو کې یو تیاره وستلې د رښتیا ده.
نه درو خبره ده، نه هغه درو غړي دي.
باید وایي چې بادغیس کې خبری رسنۍ د امنیتي وضعیت نازکوالي له کبله تر ډیره برید نه دی فعاله. چې نږدې خبري اعلان وضعیت وګوري خو ملکی وګړي په وار وار په ټلیفون سره جګړه کې ښکیل دواړو طرفونو ناوړه سلوک څخه شکایتونه کوي.
په بادغیس ولایت کې د یو افغان عسکر په ډزو د یو امریکایي د وژل کېدو، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو او د دوو ایټالوي عسکرو د ټپي کېدو په اړه راپور مو اوریدم. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په جلال آباد ښار کې نن د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په د پیښې په اړه چې البته په دې پیښه کې ویل کېږي چې 10 ملکی کسان وژل شوي دي او له هغې ډلې 8 کسان یې د ښوونځي زده کوونکي دي. په دې اړه مظاهرې وشوې. د ازادۍ راډیو خبریال له یو شمېر کسانو سره په جلال آباد ښار کې خبرې کړې دي او تاسو د دوی د خبرو اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
زما نوم عبدالرحیم صابایم د ننګرهار اسلامي پوهنتون د تعلیم و تربیه د پښتو څانګې یو محصل. زمونږ دانون دا مظاهره چې کړې ده د کونړ د نارنګ په ولسوالۍ کې امریکایانو داس په کور باندې عملیات کړی او هغه ماشومان او د مکتب شاګردان وژلي دي. او زمونږ دا مظاهره د لپاره کړې چې دغه عمل وغندو او د خپل حکومت نه جدا موږ دا غوښتنه کوو چې داسې عملونو مخنیوي وکړي. که دوی دا مخنیوي نشي کولی نو موږ چې نن مظاهرې ته راوتی یاسو کولی شو چې خپل قلم کېږدو او توپک ته لاس واچو. تاسو داسې عمل مخنیوی نشي کولای، زمون نمائندګي نشي کولای، د خپل ولس نمائندګي نشي کولای. دا نه بهتره ده چې دا حکومت تاسو پریږدي.
امریکایان چې دلته راغلي دا موږ دلته د دیموکراسۍ د اصولو باندې راغلي.
د جلال آباد د څو خاریانو څرګندونې مو اورېدې چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د پیښې په اعتراض کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایت موټر چلوونکي او مسافر غواړي چې د تورخم جلال آباد د لوی لارې د دوهم سړک د جوړېدو کار چې په نیمایي کې پاتې دی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. دا سړک د پاکستان د حکومت په مرسته د پاکستانی کمپنیو لخوا جوړیږي. پر دې لار د موټرو ګڼو ګوڼې ټولو ته ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. داود وفا د خلکو د دغه شکایت او د مقاماتو د څرګندونو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی.
په ننګرهار کې د جلال آباد تورخم د لوی لارې موټر چلوونکي د دغه لارې د دویم سړک د نه جوړېدو له امله شکایت کوي. موټر چلوونکو د دوشنبې په ورځ ویل هر ورځ د موټرو له ټکرونو سره مخ دي. د پاکستان حکومت نیمایي لاره جوړه کړې خو په هر یو کیلومتر کې لږه لږه خرابه پاتې ده. دوی ویل دا لار باید زر جوړه شي.
ایمانو می وسخان د تورخم د لارې ډرایور ما د پاکستانانو چې سړک جوړ کړو دا یو طرف ته جوړ کړي او دا بل طرف ته پاتې ده. نو دا یو طرف باندې ډېر ټکر کیږي. موږ د افغانستان د حکومت نه دا تقاضا ده چې پاکستان ته بیرته ووایي چې دا سړک بیرته جوړ کړي. دا یو طرف هم چې دا ټکر مخه ونیول شي.
موږ د افغانستان حکومت نه داخله کوو چې دا سړک تورخم چې پاکستانیانو کار په کې درول دی دا باید کار بیرته شروع کړي، ځکه چې په دغه سړک باندې ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کېږي او دغه ستونزو حل کېدو لپاره باید دولت جدي اقدامات وکړي.
زما نوم ګل احمد دی او د تورخم جلال آباد د لوی لارې ډریور یم. دا دوه درې کاله کېږي چې د بل سړک د جوړېدو پروژه پاکستان په خپل غاړه اخیستې، مګر متاسفانه تر دې دمه پورې نه ده جوړ شوی. او دې اړتیا زیاده چې باید دویم سړک جوړ شي، ټکر کېږي او خلک کې مړ کېږي او زخمي کېږي، مګر متاسفانه چې پاکستان تر دې دمه پورې دا پروژه ختمه کړې نه ده. څه د بوسوګۍ واده نه جوړ کړی دی. زری ختم کړي چې دا زموږ مشکل لفه شي او دا ټکر کم شي. او موږ د افغانستان د حکومت نه دا غواړو که چیرې پاکستانیان نه شي جوړولی، نو خو بل څوک جوړ شي دا سړک نه جوړ شو، زموږ غم وخوړل شي، دا مشکل حل شي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل په جلال آباد کې د پاکستان له قونسل سره په دې اړه خبرې کړې دي. ده وویل
بله، وویل چې موږ تقریبا یو هفته مخکې د کونسل سره ما خبرې وکړې. هغه ما ته اطمینان کوي چې په نږدو شپو کې به هېڅ راشي او د دې سړک کار شروع کېږي، ځکه چې په پاکستان کې مشکلات راغله او پیسې په دغه مشکلات پیرز اوس چې پنډور ته پیدا شوی دي او ورقیه وایي تا نه ځي انشاءالله دا به ژر شروع شي.
د پاکستان حکومت د بلاعوض مرستې له مخې تقریبا دوه نیم کاله مخکې د جلال آباد تورخم د دویمې کرښې د جوړولو کار پیل شوی او تر نیمایي زیات جوړ شوی، خو له یو نیم کال راهیسې کار بند دی او د کار د بندېدو علت یې تر اوسه معلوم شوی نه دی.
له جلال آباد راپور. په هرات کې د ګوهرشاد بیګم له مقبرې څخه یو شمېر ورکه شوې ډبرې له یو کوره موندل شوې دي. امنیتي مسؤلان وایي چې د ډبرو د غلا په تور یې څو کسان نیولي هم دي. څونه یې وړاندې د تیموریانو د دورې پورې اړوند لرغونی اثر د سلطان حسین بایقرا د میرمنې ګوهرشاد بیګم له مقبرې څخه غلا شوی و چې هغه مهال د نه پاملرنې په تور څو تنه امنیتي کسان هم نیول شوي وو. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف دین ستانکزای په دې اړه راپور راکوي.
په داسې مهال چې د هرات ښار منارونو سیمې ته نږدې یو کور څخه دغه غلا شوي لرغونی اثر وموندل شوی. د خبریالانو له وړاندې دوه تنه اصلي متهم هم بندیان د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس نعمت الله سروري د امنیتي ځواکونو څخه په مننه د لرغونو اثارو غله د وطن او ارزښتونو دښمنان وبلل.
زه فکر کوم چې دا ظالمان چې نه غواړي د افغانستان کلتور او فرهنګ رشد وکړي، انکشاف وکړي، دوی په ظالمانه توګه زموږ فرهنګي آثار ویرانوي، تخریبوي. بناً موږ وغندو دا فرهنګ فرورستان ان شاء الله وعده وکړم چې بیا تکرار نشي.
ګوهرشاد بیګم د چاله قبره چې ډبرلیکونه غلا شي و د تیموریانو تر ټولو مقتدر پاچا سلطان حسین بایقرا میرمن وه. د خپل دور تر ټولو فرهنګ پاله او عالمه میرمن پیژندل شوی له فرهنګي هڅو څخه په آسیا په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د لرغونو اثارو په ډول ستاینه کیږي، چې د بیلګې په ډول د هرات منارونه او مسلا یادولی شو. د مقبرې ډبرلیکونه چې له غلو څخه لاسته راوړل شوی یولس تختې و، مګر دا مهال و تختې لاسته روغې نور په ماتحال نیول شوي دي. دلته په هرات کې د لرغونو اثارو غلا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي د یو منظم بیروني پلان له مخې ترسره کیږي. د روان کال په اوږدو کې تر څلوېښت تنه متهم غله نیول شوي چې یو شمېر دولتي کارکوونکي هم دي.
تقریبا سلویش نفر دستگیر شویده چه بعضن لاس لری و بعضن بیگناه دی. بیا تحقیقات ثابت کیجی چه سمره نفر استقیما لاس لری.
تازه پیښې سره په تړاو سروري د هیرا د تاریخي عبادتو د مشر او د گورشاد بیگم د مقبرې د وطن ساتونکو د نیولو خبر هم تایید کړ. هرات چې تاریخي روایت او یو شمېر کارپوهان د خراسان د غمینو ورکوي الماني لرغونپوهان وي په څېړنو کې څه د پاسه 2000 کلنۍ تاریخي قدامت تثبیت او د 100 لرغونو ځایونو په پیژندنې سره د سکندر مقدوني محل سره تړاو ورکړ. خو په ځانګړي ډول د گورشاد بیگم زرغونه ګنبته او منارونه چې د ننداره چانو لپاره ځانګړی اهمیت لري، افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي هلبروک چې په دا وروستیو کې هرات ته راغلی و دا سیمه یې د خپل سفر د نندارې تر ټولو ښکلې وبلله.
له هرات راپور مو اوریده. وخت د ماسپښین 2:13 شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز ګردای میز درته خبرو چې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژنې موضوع ته ځانګړی دی، خو له هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي په کونړ کې د هغو عملیاتو په اړه چې د ملکی خلکو د وژل کېدو راپور ترې نور کړی شوی تحقیقات روان دي. نن په ولسی جرګې کې د جمهور رئیس حامد کرزي د نوې کابینې له ورپېژندل شوو وزیرانو څخه دوه وروستي نومول شوي وزیران ولسی جرګې خپلې استماعیه غونډې ته وربللې. په فراه ولایت کې نن له څه کم 400 زده کوونکو نه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. ایرانی پولیس وایي تر اوسه ډیر هغه کسان چې د اونۍ په پیل کې د حکومت ضد نارامیو په ترڅ کې نیول شوي ورسره دي. یو امریکایي سناتور وایي هغه هیله مند دی چې د نوي میلادي کال د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د اقتصادي بندیزونو قانون تصویب شي. د عراق په لویدیځ ښار رامادي کې د 2000 وژونکو حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او د والی په ګډون 15 نور ټپیان دي. او د اسرائیل ستر محکمه له پوځ غوښتي دي چې په لویدیځ غاړه کې د لوی لارې په وی برخه کې فلسطینیانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي.
زموږه ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو واوریدل، د یک شنبه په مخستان یعنی د دوشنبه په شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې ائتلافي ځواکونو نړیوال ائتلاف ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې خلک ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې 10 ملکی وګړي وژل شوي چې 8 تنه د ښوونځي زده کوونکي دي. د ناټو چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې دوی یوازې وسلوال طالبان وژلي دي. د کونړ پیښه ښایي په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژنې لومړۍ پیښه نه وي چې بېله شکه نه ده، مګر ښایي چې وروستۍ هم نه وي. د ازادۍ راډیو د اونۍ په ګردی میز کې حسیبه شهید د ازادۍ راډیو له کارپوهانو سره پر همدې موضوع خبرې کړې.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مخ پر زیاتیدونکو مرګ ژوبلې په اړه دی خرغلست. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو کې د دولت د مخالفینو په حملو او د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ځمکني او هوایي عملیاتو کې عام خلک قرباني کیږي، او دا هغه څه دي چې د ملت اړیکې له حکومت او د حکومت اړیکې له خپلو نړیوالو ملګرو سره کمرنګي کړي دي. که څه هم حکومت په وار وار ملکی مرګ ژوبلې په اړه سمدستي خبرګون خو د یو کمیسون او سیمتای د یو پلاوی د استولو تر هده هڅه کړي چې د دې کار مخنیوي وکړي، خو لکه څنګه چې راپورونه خبريږي ورځ په ورځ د ملکی مرګ ژوبلې پیښې زیاتېږي او خلک د دولت د اقدامات یعنی د کمیسون او سیمتا د استول شوي پلاوی د څېړنو نتایج هم تر ډیره حده نه مني. د عام مرګ ژوبلې وروستۍ پیښه د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې و چې لس تنه عام وګړي چې ډیری د ښوونځي زده کوونکي وو پکې ووژل شول. دا چې بهرنۍ ځواکونو یا خود ملکی تلفاتو خبره رد کړي یای بخنه غوته او د قربانیانو له کورانه یو سره مرسته کړي او بل اخره د دې ستونزې پر خلیک ګنګ پاتې شوه. څېلات لري په دې اړه داسې ډېرې پښتنې نورې هم دي چې خلکو یې په اړه جواب نه لري ترلاسه کړي. دغه ټولو پښتنو ته به زموږ د دې کړي میزملمانه هر یو د ولسی جرګې غړي او خبريال ملالي شینوار او د پوزي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت جوابونه وي. د یادونه ورده چې په دې بحث کې موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت استازي هم په دې بحث کې ګډون وکړي او د خلکو پښتنو ته جواب وی او پتاسب سره چې هغه مصروف و وینه شو کولای شي په دې ګردی میس کې ګډون وکړي. خلمړی پښتنه د غلې ملالې شینواري نه وکړي نه سبب په پوزین خطو کې د ملکیانو قرباني کېدل ولې دومره زیات شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما د هند د بیلابل عملونه لرل شي، یو خو د نظامی پلوه شاید طاقت څخه په دې اړه خبرې وکړي، ډیره په نظامی چارو نه پیګم، اما هغه څه چې زه په پری پیګم هغه دی چې زمنګ هیواد د بیلابلو سیاسي کړیو او تنظیمونو نه جوړ هیواد دی، چې دا هم موږ تاسو شاید چې د دوی په منځ کې بیلابل وختونو کې جګړې تر رامنځته شوې دي، د دوی اختلافات اته په ملکی مرګ جوړ هم بدل شوې دي. تر اوسه پوری دغه چخصنه دود په افغانانو کې نه ده د منځ ته له او کینه د دوی لانه د سړه شوی او بلته کله کله د امدغه بهرانيانو سره د خو اړیکو یو ډله ور سره خې اړیکې لري، یو ډله ور سره خې اړیکې نه لري، بیا دوی په داغوی په وسیله باندې خپل هغه چې خصنه هم کاندي چې دا لکه دغه کوم ملکی کسان چې وجل کیږي. زه ډیره امدان د ښنه لرم چې شاید لامل یې امدا اوسې چې دوی دې د خپل شخصي آشنایی او دوستی او هغه زین وختونه د دوی هغه علاقه مندي او غلامي چې دوی بهرانيانو ته کاندي دا د سبب ګرځي چې یو بل شیطانۍ وکاو، دا شیطانۍ د دې سبب شي چې کورونه تلاړ شي، د افغانانو کورونه تلاړ شي، تلاشي وشي، اته خلک دا سوي چې په سپیال ته د تلاشي د پارانه نوستل کی یو بل ته سپک اور اړي، یعنی د افغانانو ته دغه شی ډیر سخت مامي. نو دا سب خبري یا ورخته بل لوري ته کوم بهرانيان چې افغانستان ته راغلي دي تر اوسه پوري ما یو همون لیدل چې د افغان دی ویني په بیا کې دوی محاکمې ته راکښ شوی او یا ورنه پښتنه شوی چې ولې دلته بي ګناه خلکو وجل کاغه د هوایی بمبارتونه نو ویل به چې د هوایی بمبارت منګه پون شو دلته لاندې واده یا خیرات یا داسې مسله و منګه فکر وکړو چې دلته کومه بل مسله ده. نو د دومره لوی لوی پیخه وشوي تر اوسه پوري هیڅوک محاکمې ته کښ نشو داسې
ولې ملالې خوري وغه ولې کښ نشل، یعنی تاسې لڅ غنی ځکه چې په وار وار حکومت هم سمدستي دریس خوتلې ده، ورسره دینه چې پیخه شوی ده د تاسې د پارلمان غړي د ولسی جرګې استاد سیمه ته ورغلی دي، پلاوی استول شي بي دي او بیرته هم نتیجه نه ده معلومه شوی. نو ځکه خو تاسې فکر کوي ولې
ځکه ما تاسو ویل چې
دوی منلی نه ده خبره بهرانيانه
بهرانيان سره دي چې په پوي کې چې خطا ور نشوي او یا قصدن که دوی کده کار کړي همي د دوی لپاره د غریبو هیوادونو او هغه هیوادونو چې د دوی د لاس لاندې هیوادونه دي د هغه د وګړو هغه انساني او حقوقي ارزښت عمر نه ده لکه د خپل هیوادونو وګړي چورته محترم او بارزښت دي. دا خو ثابت شو چې د دوی لپاره د یو امریکایي وینې ډیر ارزښت لري نسبت د افغان دی وینې نه. دوی دانش منلای چې هغه عسكر چې افغانستان ته دوی را لیږل هغه بیا محاکمه شي، ځکه دوی د نظر هغه د امریکای د ګټو د لپاره خپل هیواد پریخي او راغلي دی افغانستان کې جګړه کوي. نو الاته دا چې دوی تخپل وګړي ډیر بار ارزښت لري نسبت د نور هیوادونو د وګړونه هیڅ وخت او دا ستونزه به شاید تر هغه دوام وکاندي چې دوی خپل دغه اشتباه او یا دغه ګناه نه یې منلی. ګورم چې ولسمشر احمد کرزی په وار وار سره د دوی په مقابل کې خبرګونونه و خو دا اته ګوري چې د دوی ترمنځ د تلافات را منسته شو. خو ګوري بل خواته به یو بل سیاسي ډله چې غواړي قدرت ته ورسیږي هغه به شنه ګروپونه امریکای تخکاره کوي چې کدا د افغانانو د وینې د پښتنه کاندي نو منګه بیا نکړو راځه منګه قدرت ته ورسو بیا یو ګوره چې منګه څنګه تاسو ته غلامي کوي. دا ستونزې زمنګ په هیواد کې شته،
یعنی تاسو فکر کوئ چې زمنګ د افغانان ترمنځ خپل اختلافات د دې به شي ودی چې ملکی خلک قرباني شي،
نه یوازې قرباني شي بلکې دغه هیواد په مجموع کې چې نن کم به بهرانيان راغلي دي هیواد ته دا هم د دې سبب ګرځیدل چې موږ په خپل منځو کې جوړ رانغلو، موږ په خپل منځي جګړو اخته شو او دوی ته در دراتک زمينه برابر شو.
ډیر مننه ملالې خوري. طاقت سیب تاسو هم خره غلط تاسو فکر کوي چې دغه کی مرګ جوړ د مسلې یا د لانجی اصلي جړ شي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامو زه هم خپل نوبت په لوار د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د مینه سلامونه او احترامونه او د دې تفلسوي جګړې قربانیانو ته او د غوی کورونو ته صبر جمیل غواړم او قربانیانو ته مغفرت خدای پاک نه غواړم. د ما په اند زه کله مقدمه نه تیر سو کله دین تیر سو سی افغانستان سه موقعیت لري په کوم موقعیت کې را او څنګه په دې د ابر قدرتونو په خپل منځوي جګړو کې دای د جنگ ډګر ده دینه به تیر سو
زموږ بحث داري چې ولې په افغانستان کې ملکی تلفات او مرجوب لزې فقط دوم را خلاص
تاسو ولې سزه هغه ساده تخنیکی خبره توکم دا ځکه چې دوی په افغانانو باندې تکینه لري او افغانان نکار نخلی په خپل غل به شورت نه بلد غل کدان ته نه وزي د نه بلد غلو پر رقم باندې دلته کار کوي کاش کې دوی د افغانانو ځواکونه دمغه ځواکونه وروزي یو سر کار هیڅ نه دی روزي دمغه په خوانی اردو را پری دي هغه در دوی سره تعصب نه لستول په شوروي کې درس ویلای تول چې سلواکیا کې ویلای تول په کلشنکو پويګه خیر د دوی د دریم استورت ټریننګ ورکې په امریکایي وسله دی پويګه هغه خلکو سره غیرتونه دي دغه خلکو سره تعهدات او هغه خلک متعهد خلک دي هغه دراولي اردو تر جوړه کې دوی د قرار کین راته مګ بخپل عملیات کو او مګ
یعنی تاسو وی چې خپل سری عملیات کې زموږ ملکی طرفه چي
خپل سری به هدف نه لري او په هر جبان دي سزرو او یو بل خبره سي ما ته شک پیدا سوې ده د استخباراتي غ نه زو د استخباراتو کار پوي دي هغه دا چې شاید د دوی په قوتونه کې به ځینې کسان وي چې قصدن به دغه کارونه کوي سیال د غم خلاصي له د عسکري له د وزلو نه خلاصي او یال ته به هغه بدنامي اوباما دا به دغه خلک دي جورج بوش خلک وي او اوباما به بدنامي دي پالیسی به خراب وي
ډیر زیات مننه طاقت سپ ستاسو د جواب نه شنوار خور لکه څنګه چې طاقت سپ وو ویلی چې شاید هم د دې لپاره چې د عملیات خپل سری کوي بهرني ځواکونه ملکی طرفات مرجوب لزیات شي بي د سیرا پورونه هم موږ تر لاسه کړی دي چې غنی د افغان او نړیوالو ځواکونو یا د سیمایزو چارواکو ترمنځ اماهنګي نه ده موجوده ځکه خو ملکیان په پوزي جګړو کې قرباني کیږي تاسو ته خبره سومره ملي
هم د کوم تشک زر نشته چې کوم ځواکونه چې افغانستان ته راغلي کاغه د ناتو ځواکونه دی او کوم امریکا ځانګړي ځواکونه دی دوی د افغانستان له اردو نه ځان ډیر موافق غني د افغانستان د پوزي ټول ځواکونه ځان ډیر لوړ غني او د دوی سره مشوره د ځان د لپاره د کمی احساس کډ کسرشان فکر کوي ځکه دوی کوم اردو چې جوړه کړي ده د اردو هم اجیره اردو د افغانستان کې پوخا بد دینه خلکو افغانانو خپل بچیان په خپل باندې مجبور او عسکری ته ورکاندی یعنی د عسکری نظام یا سیستم رامنستر شو په افغانستان کې بلکې د اجیری اردو باندې چې کوم پیسې مصرفيږي د امریکا د خوانه ورکول کیږي نو دوی د هغه اردو چې د دوی د خوانه ورته پیسې ورکول کیږي او یا د دوی پلاس جوړه شوی ده دا غي تابع ځان نه غني هغه پولیس چې د دوی د نظر خوار او زپلی دي دا غوی ته د مشورې هغه سره د مشورې کول دوی ته آر او شرم ښکارا کیږي بل خبره دا ده چې دوی خپل سیاسي هدفونه هم لري په افغانستان کې شاید ځینی عملیات دوی غوغړی چې د افغانستان د ملي اردو نه او د ملي پولیسو نه په پټه تر سره کاندي دا غوی سر په مشورې کې بده دوی اتمن هغه هدف نه تر لاسه کیږي چې دوی لري په افغانستان کې نو زما په نظر د څه عوامل دي چې دوی په یوازې سر باندې غوړی عملیاتو کا او په دې عملیاتو کې به ملکی کسانو ته مرګ ژوبله پیخیږي او شاید زه خداسې ساسو مچې د دوی لپاره به توپیر هم د چې ملکی کسان پکې وژل کی یو کنه
مننه ملالی خوري تاسو مخکې هم د مسلې ته اشاره وکړه چې غنی یو په افغانستان کې خپل اختلافات د ولسونو ترمنځ د حکومت او پارلمان ترمنځ نه اماهنګي نه امغږي یو علت دادې بل علت دادې چې غنی غوي د ملي اردو ته لید ورکول یا غوي په عملیاتو کې مخکې کول یا د غوي سره مشوره کول ځان ته کسر شان غنی دا علت دی چې ملکی تلفات زیات شي بي د دې ترڅنګ تاسو فکر کوئ چې آیا حکومت خیر پدې کې ګرم نه دی چې د دې کار مخنیوي کوي یا حکومت نه دی توانېدلی چې بهرنیان ته په دې برخه کې قناعت ورکړي
ما خو تاسو ته یو خبره وکړه چې حکومت هم په خپل اندازې ګرم دی مقننه قوا یا هغه قوا چې د افغانانو په وړو کې کور مشهور دی نو ولسی جرګه په خپل اندازې ملامت ده چې په خپل نغړی توب لرم او په څنګه کې هم دغه ځواکونه چې افغانستان ته راننوتی دوی هم ملامت دي خو تر ټولو ډیره ملامتیا د هغه مشرانو چې د خپل منځي جګړو د کابل په افغانستان کې نن بهرانيان راغلي دي د دې ډار نه چې دوی په خپل منځو کې بیا سره نښتي ونه کاندي من بهراني ځواکونه په افغانستان کې تحمل کو ما یو شیر په یو وخت کې په انټرنیټ کې لوستو چې ویل چې زم د مشرنو مونږ خوخي ګل مشرانو توبه زمنګ مشرانو خو زمنګ په سر روپی خوړلي زمنګ مشرانو همیش زمنګ په سر رختیا هم روپی خوړلي او دوی د افغانستان د منافعونه ز دامن مچ بهرانيانو پرګرام مو د امریکی او د اروپا او د خار چاچو اما دغه پروګرام د افغانانو په وسیله په لاس باندې پلی شو، د امریکای د لاس پوسو په وسیله پلی شو، د ایران او د پاکستان د لاس پوسو په وسیله پلی شو. دی هغه لاسونه چې زما ملک وران کړی دی هغه بهرنی لاسونه نه و، بلکه اغه زما د خپل افغان لاسو چې استعمال شو او د پردیو هدف مولاو ک پلی کړی خو افغانی لاسونه، او د دې شاهد ز فکر کوم چې تاسو هم است یو د افغانستان ټول خلک هم دي. ز ملامتیا یوازې او یوازې په وسنی حکومت یا دولت نه ورچومه، ز په اغه مشرانو چې همیشه د اسلام په پلار باندې نور په هولي خو خپل په اسلام عمل نه دکړه په غوي باندې هم راچومه چې اغوي سره اسلامي او وطني واجبات څه شو چې دوی د بهرانيانو د دسیسو ښکار شو، ولو که په پوها او په ناپوها کې هیڅ د برات نشي ورکول کېده دوی ته، نو ټول پکې ملامت یو.
ډیره زیاته مننه جنرال صاحب، تاسو خو هم په استخباراتو او په وزي مسایلو کې تاسو تجربه لري، که تاسو موږ ته دا وایئ چې په دې برخه کې لکه څنګه چې منالي خوري ویلې حکومتونه نه یوازې د ولسمشر کرزی حکومت په دې برخه کې ګرم دي او زمونږ مشران په دې برخه کې د ملالۍ خور په وینا چې ګرم دي او یا خلک اختلافات یا د سیاسي معاملو قرباني شوی دي، عام خلک او ولس قرباني شوی دي، څه فکر کوي چې دغه اوسنۍ جګړه چې نن سبا په افغانستان کې روانه ده د تروریزم په خلاف دي کې د دولت مخالفین څومره ګرم دي؟ یعنی فکر نه کوي چې هغه د ولس د سپر په توګه استفاده کوي؟ په لنډه توګه کوي
بالکل هغه خو خپلواک نه دي، د دولت مخالفین هم که د القاعده د تاثیر لاندې دي، که په خپله د سی ای او د انټلیجنس سرویس د تاثیر لاندې دي یا د ایس ای تر تاثیر لاندې دي، دوی د یغو په لاس باندې را جوړیږي او هغوی سره بیا نو دا سوال نشته چې دلته خلک مري یا دلته وګړي مري یا د خلکو نه د سپر او یا د ډال په توګه باندې کار اخلي. د هغوی خو خپل هدف ته رسېدل دي، او د هغوی هدف هم فقط او فقط په فعلي شرایطو کې دین نه ده، ازادي د افغانستان نه ده، بلکې د پردویو او بیگانگانو د اهدافو د ترسره کولو د پاره دوی ځانم وزنی او خپل وروره موست. دا د دوی ناپوهی بولی او که چاکرمنشی یا غلامی هر سستاسو نمورت گده، تروریزم یو داس پدیده نه دست اغا افغانی ده، دا بین ملی پا اغده پدیده ده، دا بین ملی پا بین ملی لاسو بانده پا دیر و قوی لاسو بانده دی استخباراتو سی اغا ما مختیسی نمون واقستل، حتی یهودم پا دیکی شامل ده موساد دی طول پا لاس بانده ده تروریزم جور سوی ده، بدبختان دا اکستریمیزم خو سر پا اسلام که نسته یا پندمنتالیزم، دا خو په خپل بوش اکستریمیست، دا یهودی اکستریمیستان دي، دوی پندمنتالیستان دي، دوی د خپل دین لپاره، د خپل عقیده لپاره، د خپل وطن لپاره په امغه اصطلاحات په غو باندې اطلاق
کیسه یعنی ده بهانه ورکی، یعنی د سیمه ایز خلک هم د نورو کړي او په مشوره سپرګرزی او قربانی کوي.
بالکل بالکل، اوس دا خو خنیس دوی سپرسی بدبختانه په غو باندې هغه ته به کس دي، هغه به وسلی دي، هغه به وسه دي، هغه حق نه لري چې د پنځو طالبانو یا د پنځو تورستانو په مخ کې خند شي وغیرہ پرې نه دي خپل کلی ته. موږ یو تر ورکړو دي، هغه موږ ورته اربکی وایو، د اربکو تر ورکړو چې په پکتیا، پکتیکا، خوز، شنوارو، په دغه ننګرهار دغه منطقو کې کاربکو سیستم جوړ کو، نو دا به قومونه به جوړ وي، د قومونو مشران به وي، قومي هوډونه به وي، دوی باربکی لري، نو تورستان به نه سراتلای دي کلی ته. هغه دوی را سرونه مناله، دوی ته د مونډشنوم کې خو دا شمال خلکو کال مغال شروع کسی داد او مکتا جنوب مسئله که او دا که دا که دوی سلا دی خیرخانه کتلا پوری گرسبند وصله روس ورکنی دی خویدس مکسی در بکوی خبر راو که بیا دوی بانده ور بلسی. اگه که چیر تا مگه پا خپلو قومونو تا صلاحیت ورکو، پا قومونو بانده باور ولرو، پا قومی نهادون را جول کو، قومی مشران جول کو، برتا لکه پخواغونده او غوی ته مګه صلاحیت دی ورکو چې د خپل خاور نه د خپل منطقې نه هغه ډیر یو سیستم لري، اربکو هغه یو قوانین لري،
یعنی هغه چې اربکی جوړ شي او قوم پیاوړ شي یا قوم په خپل پخو دریږي،
بیا دوی نه سپړي لکه په شنوارو کې د دوی په منطقه کې تورستان راغلل، دوی ورته ورسره وجنګېدل او غوی لمنځه یې وړل او ختم یې کړل. د مګه په ځازو باندې پاکستان ملشو حمله وکړه او بیرته یې غا شنډ کړل او بیرته یې پشا کړل. که چیرته د مومندو خلکو غلرلی په د خاپه سکندو نه به 500 کیلومتر پاکستان د مخ خبره تر تجاوز نه شوی کول.
یعنی هغه وخت د ملکی تلفات او د مرګ ژوبل مخنیوي ممکنه ده چې تاسو فکر کوئ چې یو لا ریداره چې قومي اربکی جوړ شي.
بالکل یو لا ریداغه ده او پیغه باورس خلکو باورس
ډیره زیاته مننه طاقت سپ ملاری خور کتاس هم د ورسته پښتنې په جواب کې ماته دا وایي چې څومره ممکنه ده چې په افغانستان کې د غوسنې او شرایطو کې د ملکی او مرګ ژوبل چې تاسو خپل اسباب پونته وویلې مخنیوي وشي. یعنی پارلمان خو په نورو هیوادونو کې په دې برخه کې ډیر رغند رول لوبي لکه د کاناډا پارلمان چې مثلا په افغانستان د خپل پوزي تلفاتو په اړه جدي خبرګون وخت ولې زموږ پارلمان په دې برخه کې جدي خبرګون نشي خوده په دې برخه.
متاسفانه ما خو تاسو ویل چې په افغانستان کې دغه سیاسي مختلفات چې د قدرت په سر دی البته د ملي ګټو د پاره نه دی بلکې د قدرت ته رسیدو په سر دی. دا د دې سبب ګرځیدل دی چې ځانځاني اوسی په هیواد کې او اته ولسی جرګه چې د ولس غږ باید اوچته کړي هغه او غږ نه دی اوچته کړي. زه یو لار د دې دا غړم چې زه د ولس نه هیله کړم چې راتلونکي ولسی جرګه د خپل رښتینو استادو نه جوړه کړي دا استاد چې په دې ولس باندې ودرېږي سیاسي معاملګرو ته راي ورنه کاندي.
زما په نظر سیاسي معاملې دې د مزرې ته د عمر ارزښت
بالکل بالکل دې مسلې ته ارزښت نه ورکول کیږي. زه پرون شاهد وم ډیره سخته بده پیښه شوې وه. ما ته د ولسی جرګې رئیس اجازه را نه کړه چې په دې مسله باندې خبري وکړم او اته ما ورته یو لیک هم ولیکه چې ما منګه شاید سیاسي اختلافات ولرو د نظر اختلافات ولرو خو دا مسله د کونړ مسله د افغانستان د خلکو مسله ده او هیله ده چې په دې کې ته د سیاسي اختلاف چې موږ سره لري دا یو خواته پریدي او د افغان په توګه یو واحد غږ باید د ولسی جرګې نه راپورته شي. د امریکای کانګرس ته باید سر خلاصې لیک منګه ولیکو. باید اروپا کم هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیری لري ځواکونه لري هغه ته ولسی جرګو ته منګه خپل غږ اوچته کړو خپل لیکونه ورلیکو چې منګ د دغه ستاسو ځواکونو نه دغه سه تمنل لري چې افغانستان
ته لیکونه به ملالې خورې سومره رغند رول ولوبول شي د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې. ځکه چې د اوباما په نوې ستراتیژي کې هم د ملکی وګړو په ځان ساتنې ټینګار شوی نو دغه خلاص لیکونه
هغه خو د امریکای د خلکو ستراتیژي د افغانستان د خلکو نه ده بلکې بل خبره دام ده چې یوازې د ولسمشر غک په افغانستان کې تر اوسه پورې اوچت شوی ده د ملکی ځواکونو په وړاندې د خبرګون خو شوی ده. چا ور سره دا خبره نه ده ورغبرګه کړي. اته ولسی جرګه چې د ولس غږ ده هغه هم د غږ د ولس مشر سره نه ده ورغبر کړي چې غږ چته کاني منګه به توپیر غونډه پاتې شي. کته تاسو ګورئ چې یو پیخه د کابل په شمال کې وشوه ټول کابل د وخوځا و څومره بعده پیخه رامنځته شوه تاسو هم په یاد. اما زمنګ په خوست کې یو مندوار مور وجل کیږي یا یو مور چې نه به زیګونی کړي هغه وجل کیږي. اټس دا ولکس العمل منګه نو خو سید چې موږ به اغه رقم عکس العمل چې خپل هیوا دوران کړو یا تیګي راوخلو خپل شتمنۍ لوټ کړو یا خپل دکانونه باندې تیګي اغه عکس العمل زنه وخم بلکې دا یو افغان په توګه باید موږ اغه سولیز لارې ټول خپل کړو. لکه څنګه چې مهاتما ګاندی خپل د هیوا د پر مبارزه وکړه اغه سی خو کړی شو کنه چې خپل غک اوچته کړو خپل لا شو د کانګرس د غړو سره یو ګورو موږ کتلی هم یو یواز د خپل سیاسي هدفونو لپاره تلیو الته مثلا زمنګ یو شمیر خويند او ورونه چې بهرني سفرونه کاندي د ولسی جرګینه هغه یوازې د خپل ځان د پرمختګ لپاره ځینې کارونه کوي. د خپل هیواد د دغه بې وسه خلکو چې ملکی وجل کیږي تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوی اسی به خوري او زه د دې ولسی جرګینه دا تمنه لرم چې ګوندې په دې چلور میاشت کې به دوی معجزه وکاو داسې او غږ به پورته کاندي یا به دوی کې کم غټ بدلون راشي. خو زه د ولس نه غواړم چې دا بدلون پراتلون کې ولسی جرګه کې راولي او خپل غږ هغه څوک چې د دوی په حمایت کې خپل غږ وچته دا غوي سره یو ځای کاندي او د افغانستان د ولس د غږ په توګه نړۍ ته د خپل غږ ورسې.
فکر نه کوي طاقت چې د ملالې خور د خبرو په تایید سره دا ممکنه ده چې په سولې ایز ډول غږ پورته شي او بیا د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي یا که څه جی ټي او بیړنی عکس العمل ته ضرورت لري د ملکی خلکو د مرګ ژوبل مخنیوي.
د ملالې خور خبر ډیر دقیق او ډیر په ځای دی او ډیر خې مسلې ته دی اشاره وکړه. هغه دا وسې په شمال د کابل په شمال کې یو خبره پیښه سول او غوی بیا تیګر واخستل خلک مړ کړو دکانونه او وسو زول چورچاپاول جوړ کړ. د دې نه مخکې یو پیښه سوې وه د ملا سید خیل په کور باندې دسانت سوې. دسانت یعنی له تیارو نه په امریکایان راکته سول. دا خلک ټول غرو ته وختل او ټوپک یې راواخیستل او ټول مسله وو او نوې وسلې یې لرلې او دا امریکایان یې محاصره کړل. امریکایانو په جرګو ځان خلاصو له دې خلکو نه. بالاخره ورته تعهد یې وکړ چې موږ به نور په تاسو په منطقو کې په چا کور نه تلاشو. او په بګرام کې یو کور تلاشي کړی و عینه نور سره برخورد وس. ګورئ د موږ د یو ډېر ښه مشر استاد صاحب په کور د شپې ننوتل هیچا غږ ونه په لکه څرنګه چې خور ویلې په پښتني سیمو کې په ټولو کورونو باندې دوی ننوتلې دی. چیرې چې لیدلی دا سړی په دې قوم کې رسوخ لري اثر لري د هغه ذلیل کړی د هغه په کور نوتلي هلته یې کار څهشي بیخي تراویم کړي دوی کور خرابس اکور بدناوس هغه سړی نور مات. دغه پیښه دوی هم ډارېږي. داسې نه ده چې دوی ته که موږ عکس العمل ور ونه ښیو او دغه رقم ته یې پرېږدو افغانان قرار کینی د موږ دولت کینی د موږ دولت ډېر ښه کړي سه بیا یوه خبره سه وکړه سې وروره که ته نه کینې موږ نور هم دوستان سته په د منطقه کې موږ بې کسه نه یو بیا څرنګه ګوره سم سول. نو دوی ته یو څه یو جدي عکس العمل یو جدي برخورد یو جدي او راوستل او رابندي کول یو یو قاتل یو هغه که امریکایی ده که فرانسوی ده که هر څوک ده قاتل قاتل ده د ده سره باید د بګه د قوانینو په اساس باندې برخورد وسي. موږ بدبختانه بدبختانه تر اوسه پورې د یوې وړې پیښې مجرم هم محاکمه نه کړه او دا خو صحیح نه ده. ګوري دوی که چېرته د موږ وطن جوړولی دوی به په نظامي یونیفورم کې نه راتلی دوی به په انجینري یونیفورم کې راغلی وای او قرار قرار به یې دلته ګوند جوړ کړی وای کې جی بي دا څه بندونه سې جوړ سوي دي که د ننګرهار کانال ده که نغلو ده که سوروبای ده څه شیم سې جوړ سوي دي دا ټول دلته کې جی بي راغلي وو او دې کې جی بي خلکو دلته کار وکړو په خلکو کې چا ورباندې کټپیش وارونک ښځوی به وي خلطې به په لاس کې وي شورویان به د مکرانو کې یو جو بل به د خلکو سره یو جو اوسېدل چا ورسره قرض نه لري. خو چې کله په یو نظامي یونیفورم کې راغلل بیا د افغانستان د خلکو عکس العمل هم ولید. دوی امریکایان انګریزان دا ټول خلک دوی سره راغلي دي په یو نظامي یونیفورم کې راغلي دي. یو هم په اقتصادي یونیفورم کې نه دی راغلی یو هم د بازسازي او د بیا رغونې دپاره نه دی راغلی یو دلته موږ ته یو تعمیر جوړ نه کړ یو په دشتو کې به هغه جوړ نه کړل دا قرارګاه
ستاسو د خبرو نه ښکاري جنرال چې ولس ملاتړ دی خلکو د لاسه ورکړی دی
بالکل بالکل د خارجان په افغانستان کې دی یو متجاوز په سترګو ورته کتل کیږي دی یو د دهشتګر په سترګو ورته کتل کیږي دوی د داسې وکي
چې خبر مې bale تاسو ویل چې جدي اسلامان باید یو حکومت باید مجرمین ته د افغانستان د قانونو پر اساس سزا ورکړي په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ممکن نه چې یو د امریکا
د دوی شتون دلته بعد اول قانونمند سي دوی ته د دوه لارې پیلې دي یا بدل ته قانونمند کیږي یا زه بس دا د حل لاره. اوس که چیرته تاسو سوچ وکئ که چیرته موږ په خپله د خپلو خلکو په منځ کې ولسي کار وکړو تبلیغاتي کار وکړو استخباراتي کار وکړو د موږ استخبارات قوي د موږ استخبارات هغه ولري توانمندي ولري او د موږ نظامي ځواکونه او سیاسي ځواکونه دا په خپلو پښو درېږي هېڅ خبره نشته هېڅ مشکل ولاکه په دې ملک او دوی د موږ خلک ناق ډارېږي سې که وی که دا رانه ووتل موږ به دلته به م څوک پشه به م وخوري هېڅ څوک به څه غرض نه سي.
ډېره زیاته مننه طاقت صاحب. ملالۍ خور وروستۍ پوښتنه له تاسو نه کوم لکه کوم دلایل چې جنرال صاحب طاقت ویلې چې که جدي عکس العمل وښودل شي یوه بهرني ځواکونه دلته قانونمند شي او زموږ د قانون په مطابق مجرمینو ته سزا ورکړ شي هغه څوک چې د ملکي مرګ ژوبله کې لاس لري په د اوسنیو شرایطو کې څومره ممکنه ده چې دا کار وشي؟
په اوسنیو شرایطو کې خو زه دا ناممکنه ګڼم ځکه په افغانستان کې هر څه په پیسو اخیستل کېدای شي. انسانان فکرونه نظریات دا غوی سر ډیره پیسې ور سره دی لکه څکل چې دوی رانه نواته نو تاسو خبره سي چې دوی ډیره پیسې ورکړي او د یو چا په وګو باندې راسپاره شو او راغله کابل ته رانه نواته. تاسو خو خبر یاست چې هغه امریکایي جنرال د چې خپل کتاب کې لیکلي دي چې موږ څومره پیسې مارشال فهیم ته ورکړي یا مثلا رباني سره کم ډیل وکړ نو دا ټول شی نه په افغانستان کې ناشونی ماته بریخي چې موږ به وکړی شو چې یو امریکایي محاکمې ته راکش کړو. علت هم د دې دا ده چې موږ په خپلو منځو کې بې اتفاقي وایو او د دغه بی اتفاقی نه دوی ګټه پورته کوي. شاید دا بی اتفاقی هم د دوی د خوانه رامنځته شوی، خو زه دا د هغه کسانو لپاره د برائت ورکولو هغه نه ګڼم، سند نه ګڼم چې دوی وایي چې ولا د خو مونږ باندې بهرنیان وکړه. مونږ افغانان یو، تر ارڅ مخکې مسلمانان یو، او د خدای په وړاندې مونږ د ځواب ورکوونکي یو. نو زما په نظر دا خو زما هیله او ارزو هم دا ده چې نه یوازې هغه څوک چې دغه اوس ملکی کسانی وجلی، بلکې هغه افغانان هم چې د بهرانیانو په لمسونی که خپل د قدرت تر رسیدو په لمسونی د افغانان و وجل کا د کابل خاریانی و وجل، هغه هم محاکمه میستره کشي. خو په اوسنۍ شرایطو کې نه منګ د دې جوګي نه د دې اتفاق لرو، نه د دې اتحاد لرو چې منګه به وکړې شو چې یو بهرنه راولو محاکمې ته، یو ډلې وغواړو هم چې محکمې ته راکشي، بل ډلې سره معاملې کاندي، او بیا دغه معاملې هم د دې سبب ګرځي کی چې په هیواد کې کړکیچلا هم زیات شي. نو زه یوازې او یوازې اوس د افغانانو لپاره یو څه وړاندیز لرم چې باید داسې لارې چارې خپلې کاندي چې ملکی کسان لاقل د مرګ ژوبلې کچراتی تک تاسو نن پویږي چې نن سبا میډیا یا رسنۍ تر ټولو لوی ځواک دی په دنیا کې. د دغه رسنۍ نه د دوی د خپل ګټې د لپاره کار واخلي، خپل غږ دې پکې اوچته کاندي، په دنیا کې د ناری سوري جوړې کاندي. کله چې ناری سوره زوی مچ د امریکای حکومت په خپل سیاسي هدفونه لري، ولې د امریکای خلک چې دی هغه هم انسانان دي، او د یو بیګونا شخص په وژلو باندې خفکیږي. هم دغه رقم لکه د اروپا خلک د اروپا سیاستمداران بخپل سیاستونه کولی، عادي عام وګړي په افغانانو باندې شاید ودرديږي. امریکا خلک هم منګ دې ته متوجي کول شو. منګه افغانان همیش ډیر ناهیلی او غواړو چې